طوری ایران رو مهار بکنه که جنگ هایی که در خاورمیانه، جنگ غزه و لبنان هست، ادامه پیدا نکنه و به نوعی صلح و آتش بس برسه. اینا اهداف کوتاه مدت و میان مدت ترامپ هستن و ترامپ هم بارها گفته که در مقطع کرونی خواهان رژیم چنج، تغییر حکومت جمهوری اسلامی نیست، ولی میخواد که
اون چیزی که در دوره اول ریاست جمهوری شما نشنیدیم که چون این چیز گفته
در دوره اول اشاره کرد بود، ولی در کمپانای انتخاباتیش در چند ماه اخیرم بارها تکرار کرده که از این دو منظر ایران میخواد مهار بکنه و حتی در چند هفته اخیرم باز هم صحبت کرده که با ایران هم میشه معامله کرد. یعنی آقای ترامپ سیاستی که در چند ماه آینده در مورد ایران اتخاذ خواهد کرد، از طرف میتونه، چون خودش تاجر هست و قدیم هم گفته بود که معامله بزرگ، یک معامله با ایران انجام بده، بستر این مسائل حساس و کلیدی، و یا اینکه اگر
یک معامله منصفانه میتونه یک چیزایی یادآوری
اونطوری که آقای ترامپ میگه منصفانه، که هم یک چیزهای منافع به ایران برسه و منافع دولت ایالات متحده و منافع متحدان آمریکا از جمله کشورهای عرب و اسرائیل در منطقه حفظ بشه، یا اینکه فشارهای حداکثری که در دوران اول آورد اونها رو هم تشدید بکنه.
اگر این فشارهای حداکثری تشدید شوه و افراطی تر شوه، چی تأثیر بر وضعیت خواهد گذاشت؟ در این مورد حتما صحبت میکنیم، مخصوصا میپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم در ایران که بر مخاطبان ما این جالب است. خب جناب صمد، شما در شروع به توافق دوحه اشاره کردین، توافقی که در 29 فوریه 2020 بین آقایان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر در دوحه امضا شده بود و ترامپ از آقای برادر به نام عبدال هم یادآوری کرده چندین بار. در مناظره انتخاباتی تلویزیونی خود در ماه سپتامبر ترامپ به نحوه گفت که این توافقنامه لغو شده و گفت ما این را ترمینیت یا لغو کردیم و پایان رساندیم و به دلیلی که مفادش تطبیق نشده. آینده این توافق را شما چگونه ارزیابی میکنین جناب صمد، که به گفته آقای خلیلزادی 4 نکته کلیدی داشت: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، مبارزه طالبان با تروریسم و به می ترتیب آتش بس دائمی و مذاکرات بین افغانها، که یکی از نقدایی است که مذاکرات بین افغانها یا اتفاق نفتاد و یا ای که به نتیجه نرسید. آینده این توافق چگونه خواهد بود در ماهای آینده به نظر شما؟
سوال اساسی است. دو حالت داره. من فکر میکنم که اولا به این تعلق داره که آیا جانبین، یعنی امریکا و حاکمیت فعلی افغانستان، طالبا، این توافقنامه را هر دو ملغا تلقی میکنن یا و فصل بستن و کتاب بستن و دیوان دیگه را میخواین آغاز کنن، یا ای که اینا فکر میکنن که این حالت میتونه که پس دوباره احیا شوه و توافقنامه را پس دوباره، اما اجزایی را که ناتمام مانده، پس دوباره مطرح بسازن. امکان داره که یک رای حل سیومی سراغ شوه، بین البین به گفته بعضی ها، ولی هنوز پیش از وقت است که سر از این قضاوت کرد. قسمی که گفتم، یا ایست که تفاهمنامه را پس دوباره احیا میکنن و باز اجزایش میپردازن، یا ای که یک چوکات جدیدی برای مذاکره شروع میشه. ولی برای رسیدن به مرحله مذاکره و یا یک دیالوگ فاصله زیادی وجود داره. در این 3 سال بسیار تحولات شگرف دیگه رو نما شده، هم در سطح منطقه. ببینین امروز حاکمیت افغانستان با منطقه روابط تا اندازه تنگاتنگ داره با بعضی کشورها و در حاکمیت خودم تانسته که تا حدی که امکان داره یک اندازه صلح و ثبات در افغانستان تأمین بکنه و در عین زمان مشکلات افغانستان و مردم افغانستان کم نشده بلکه بیشتر شده. این تحریم هایی که بالای افغانستان وضع شده، امی که مثلا افغانستان دسترسی به یک بخش عمده برآورده از ذخایر ارزی خود نداره و مشکلات اقتصادی مردم، امی که حقوق بشر در اوج انوز نقص میشه، یا ای که حقوق زنها و دخترها تا حد زیاد تحت قیودات قرار داره، اینا همش موضوعاتی هم هست که نادیده گرفته نمیتونه شده. در عین زمان من فکر میکنم آقای ترامپ، قسمی که شما قبلا گفتین، یک آدمی است که معامله‌گر است، میخواد از طریق مذاکرات و داد و ستد به بازی اهداف خود برسه. دیده شده که در قید موضوع دوحه و یا خارج از دوحه چی نوع معاملات جدید را برای خواهد انداخت، اگر علاقمندی به او حد باشه در قضیه افغانستان؟
تشکر از این جناب صمد. خب بیاین بپردازیم به وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران. تا جایی که میدانیم جمهوری اسلامی ایران هنوز هم تحت تحریم است، مثلا به بانک‌های جهانی دسترسی نداره، وضعیت مردم از لحاظ مثلا تورم و نمیدونم بیکاری و اینها معلوم هست. و خب اگر تحریم‌های اقتصادی بیشتر شود بر ایران، فکر میکنین که وضعیت چگونه خواهد شد؟ ناظران و تحلیلگران در این مورد چی میگن جناب شهیدی؟
تحریم‌های اقتصادی الان ایران تقریبا میشه گفت 45 سال تحت تحریمه و هر سال هم این تحریم‌ها تشدید شده، چه در دوران آقای دوران اول ترامپ و دوران بایدن تحریم‌ها ادامه پیدا کرد. مسئله که از ایران یاد گرفته که چطوری بعضی از تحریم‌ها رو دور بزنه با کمک روسیه، با کمک چین و یک سری کشورهای کوچکتر. ولی تحریم‌ها اگر فشار بیشتر بشه، مثلا اگر جلوی صادرات انبوه نفت ایران رو بگیرن، مهمترین درآمد ارزی ایران قطع میشه و دولت ایران پول چندانی نخواهد داشت که گفته برخی از تحلیلگران از حماس، حزب الله لبنان، هشت شعبی در عراق و بقیه گروه‌های شبه نظامی منطقه حمایت مالی بکنه، که این گفته میشه که به نفع صلح منطقه‌ای و به نفع اسرائیل است. ولی از طرف دیگه فشار تحریم ها همونطور که ما در چند دهه اخیر دیدیم، فشار اصلیش بر مردم ایران هست. تورم رسمی بالای 30%، بیکاری، گرانی کالاها که هر روز هم بیشتر میشه، و این در برخی مواقع زمینه ساز حرکت ها و جنبش ها و اعتراضات گسترده شده که در سالهای گذشته چندین نمونش رو ما داشتیم. ولی از طرف دیگه جمهوری اسلامی یاد گرفته هم با نیروی سرکوب، فشار و زور و هم با معامله گری و کمک کشورهای متحد و دوست خودش به نوعی این جنبش های اجتماعی در داخل و تحریم ها رو مهار بکنه و حل بکنه. ولیکن دورانی که ما در زندگی میکنیم در خاورمیانه، دوران اول آقای ترامپ نیست، شرایط بسیار عوض شده.
جنگ در غزه مثلا،
در غزه، در لبنان، اسرائیل و کشورهای عرب منطقه، اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده، تورم جهانی بیشتر شده و فشار این هم بر دوش کل مردم خاورمیانه و مردم ایران هست که در برخی مواقع حکومت‌ها، حکومت جمهوری اسلامی نمیتونه از پس اون بر بیاد و مجبور میشه که در داخل آوانس‌های امتیازهایی به مردم بده و چه در صحنه سیاست بین‌المللی هم امتیازهایی بده، معامله‌هایی بکنه با کشورهای غربی. یعنی یک مسئله برقراری تعادل هست که آقای ترامپ گفته خواهان تغییر رژیم نیست، کشورهای غربی هم به نوعی گفتن خواهان تغییر رژیم نیستن. تمایل حداکثر کشورهای غربی این هست که به نوعی با حکومت فعلی جمهوری اسلامی بتونن در کوتاه مدت و میان مدت مشکلات اساسی رو که گفتم، بمب اتم، کمک به گروه‌های تندروی اسلامگرا در منطقه است، اون رو مهار بکنن.
تشکر از این جناب صمد. از لحاظ امنیتی شما شاهد از این هستین که گروه های ضد طالبان هر از چندگاه میاین و میگن که حملات را علیه طالبان انجام دادن و تلفات هم وارد شده و طالبان این ادعاها را میکنن، از جمله مثلا جبهه مقاومت ملی افغانستان و جبهه آزادی افغانستان. به تازگی ما دیدیم که پس پیروزی ترامپ جبهه مقاومت ملی افغانستان آمد و این پیروزی را تبریک گفت و به شکل از اشکال از ترامپ خواست که این فعالیت های از اینا را به رسمیت بشناسه و این جنبش ها را به رسمیت بشناسه. شما چی فکر میکنین که آینده این جنبش های یا مقاومت که علیه طالبا جریان داره چی خواهد شد؟ به دلیلی که ترامپ در سخنرانی هایش تا حال گفته که طرفدار جنگ نیست و میخواهد که جنگ ها را به پایان برسانه.
بله دقیق است که آقای ترامپ در نهاد و در مو اصل خود و در ذهن خود معلوم میشه که آدم هست که بسیار جنگ طلب نیست و از جنگ تو حدی که امکان داره دوری میکنه، الایی که ماندار بازی استثناءات فرارویش بیاید. ولی در ارتباط با این حرکت های بیرون مرزی و بعضی حرکت هایی که در داخل که به شکل متفرقه داره و معلوم نیست که تا چی حد مؤثر است، اینه باید بگویم که به دو چیز دو عامل ارتباط میگیره. یکی ای که تا چی اندازه میتونن که کدام حامی بیرونی بر خود پیدا کنن و این حامی تا چی حد حاضر است که باز کمک کنن و چی نوع کمک کنن و بر کدام مقاصد کمک کنن و این باز آیا به درد افغانستان میخوره یا خیر، آیا چیزی است که مردم افغانستان در رقبش استاد میشن یا خیر، آیا واقعا به نفع کشور است یا خیلی سوال هاییست که باید بین افغان ها مطرح باشه. دوم این است که اینها معلومدار به می شکل متفرقه و به می رقمی که فعلا دمی دو سه سال شاهد بودیم به روایت های خود و به اظهارات خود دوام بتن، گاگاه بازی عملیات هایی را که اگر امکان داشته باشه انجام بتن و یک حضور داشته باشن، یعنی که تا حد امو هویت خود به شکل نسبی تثبیت کنن که ما هم یک آدرس داریم، بایس یک آدرس. باز این که چی نوع نقش را میتونن برای خاتمه دادن به بحران 4-5 دهه افغانستان بازی بکنن و با این تعلق داره که آیا واقعا ما به این فکر هستیم که از طریق جنگ میتونیم باز پس دوباره به قضایا بنگریم و پیگیری کنیم یا ای که راه های دیگه وجود داره
از طریق مثلا یک دیالوگ بین افغان ها،
دیالوگ بین افغانی صحبت این آن که در اون قسمت باز یک بخشی از مسئولیت بر دوش طالب هاست. اگر طالب ها حاضر نباشن باز ای باید بسنجیم که راه طرق دیگه چی است. خب در این قسمت من فکر میکنم که رایزنی بین افغان ها جریان داره، گاگاه با هم منشینن صحبت میکنن و اولی امو حرکت هایی که با داخل افغانستان ارتباطات قوی تر دارن، من فکر میکنم اونا موثریتشون بیشتر خواهد بود.
تشکر از این. خب اگر بر بگردیم به ایران، در دفعه قبل ما شاهد این بودیم که این فشارهای اقتصادی و این تحریم ها باعث از این هم شد که ما در برخی از مناطق ایران شاهد تظاهرات مردم هم بودیم. این بار چی فکر میکنین که اگر مثلا این فشار حد اکثری بیشتر شوه و تشدید شوه، آیا شاهد اعتراضات بیشتر مردمی در خیابانهای ایران خواهیم بود؟
امکانش هست، ولی با این نکته باید من برجسته بکنم که اعتراضات خیابانی چه در شهرهای مختلف چه به صورت گسترده در سراسر ایران عمدتاً ریشش و آغازگرش حکومت جمهوری اسلامی و فشارهایی که از داخل میاره به مردم، نه فشارهای خارجی. تحریم ها به مردم فشار میاره، ولی حتی با وجود تحریم ها ایران درآمد داره، ولی این درآمد به دست مردم نمیرسه، به دست بخش سپاه پاسداران نیروی نظامی جمهوری اسلامی میرسه، بخشش میرسه برای مخارج خود دولت و بخشش هم میرسه به گروه های اسلامگرای خارج از در درون منطقه. مسئله مهم این است که مردم ایران گرچه 90% میشه گفت یا در این حدود موافق حکومت جمهوری اسلامی نیستن، ولی از طرف دیگه هم خواهان جنگ نیستن. تفکری که در بخشی از اپوزیسیون ایران و شاید بخشی از اپوزیسیون طالبان هم هست که اینکه یک کشور خارجی به ویژه آمریکا کمک بکنه به سرنگونی حکومت طالبان در افغانستان، حکومت ایران حکومت جمهوری اسلامی در ایران، ولیکن این واقعیت نیست که دولت ترامپ و دولت بایدن هم به هیچ وجه خواهان این نیستن که کوچکترین حرکت نظامی و یا سیاسی بکنن که این دو حکومت سرنگون بشن.
خب اگر به فرض بگیریم با توجه به آنچه که تا حال گفتیم جناب صمد، مثلا اگر جنگ در اوکراین به پایان برسه، چنان که آقای ترامپ بارها گفته که این جنگ ها رو به پایانش میبره، و همچنان جنگ در غزه و در لبنان در مجموع در شرق میانه به پایان برسه، حضور داعش خراسان که جنرال های امریکایی هم نگرانی کردن از حضور جنگجویان داعش در افغانستان، چقدر میتونه که توجه ترامپ را جلب بکنه به افغانستان؟
این به این تعلق داره که گروه داعش خراسان کی را هدف قرار میده و از کدام طرف حمایت میشه و برای کدام مقاصد استفاده میشه. ببینین، بسیار جالبی است که هم ایران شکایت داره از گروه به نام داعش خراسان، هم روسیه، هم چین تا حد، هم هندوستان، بعضی کشورهای عربی و کشورهای غربی در مجموع از او یاد میکنن به حیث یک تهدید. ولی جالب است برای من به حیث یک دیپلمات اسبق که چرا توافق نظر صورت نمیره، چرا این کشورها با هم در ارتباط با مبارزه با این پدیده تروریستی یک سلسله فعالیت ها و یک سلسله همکاری های بیشتر انجام نمیتن. این نشان دهنده از این است که در ارتباط با قضیه ازمی گروه اتفاق نظر وجود نداره و کارهای استخباراتی عمیق جریان داره. ما فکر میکنم که این مبادا که برای افغانستان ضرر برسانه. ما زیادتر هدف ما می است که این نوع بازی ها و بازی های استخباراتی مبادا که افغانستان پس دوباره به طرف یک جنگ نیابتی بکشانه و یایی که مردم افغانستان متضرر بسازه، قسمی که ما دیدیم سالیان متمادی. حتی در وقت جمهوریت هم سوال بسیار بزرگ وجود داشته که در عقب داعش به نام خراسان کی است و از او کی استفاده میکنه. لذا این سوال هم برای آقای ترامپ مطرح شد.
بسیار زیاد تشکر عمر صمد، دیپلمات سابق و کارشناس ارشد امور سیاسی و قدرت شهیدی، همکارم در رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضورتان و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردین. آزادی رادیو.
آزادی ملما
د آزادی ملما پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسمت ساروان، سلامونه ومنی. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واری جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ساس درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډیر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم، تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو، موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کري صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمې د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورځپاڼه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه معاون سپم تر څمې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه شلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم، او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې څرګندونې مې ترلاسه کړې دي، او ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشل اسټ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی؟
دا نو هغه وخت وو چې تقریبا 1980 کې ما په یاد دی چې موږ شپږ راته یا خو ژمه وو، موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته ورستې وخت به چې نوې کال سره 1980 تاسو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي. بس هر څو د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي، نو موږ تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله، موږ نه تللو د کندهار څخه. بس الله تاسو وچی وړونه مو ګزاره نسو کړی، مشاورونه وو هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپس وله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات و چې د حالات سره مجبور کې ور څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه، نو زه یو په هغه کې مچ مجبورې مشتلی.
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټه د ژوند راتو وایست، د چمنو د کوټه د ژوند راتو وایست. خلک چې کله مهاجری شي نو طبعاً چې مهاجرت سخت شي دی، سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره مترا مجبور ټول د خوږو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط وم چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله. نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري؟ خو بیا هم ما په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله، دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه، بیا د کندهار درملمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو. سړی هغه ژوند راپیادوي هره لحظه ما ته خاطره خاطره وو، په دې خاطر چې ما د تانج ځواني عمر هلته تېر کړی دی، په کوټه کې مې تېر کړی دی. هغه ملګري مې وروسته په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. و چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته به ویل. بیا به ده دا خبره کول چې د راډیو مو تلم دی، دغه دغه مقاله لیکل و دغه راډیو مو تلم دی، و موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما کې یو سپېشل راپیدا کی، یو جورنالیست سپېشل راپیدا کی. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سو کالداري، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځنې خبرونه مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دا څه بس مینه پیدا سو، شوق پیدا سو. نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایده ده، یو وخت زه د کوټ راډیو ته ورلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړی و، ما درېم سو یوم. نو بیا زه اعلان یو کې چې ته دې راسي، چې زه ورلم پر ګیټ نه پرېښولم، چې ولته دغه شان خاطر لري ما یا نو ته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بر تر وایسته ول دوه ورځ ما جره ګوره راډیو ګوره. نو ما ته ډېر افسوس رالی، روس پرې نه یریږي. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه، ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوږ دی لیک مرته ولې کې ورور زه درسم څوک نه پرېږدي پر ګیټ باندې. نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو، ته ځان سره بوز بچ زولار کوچا جوړ مې ولیدله، هغه څه جګای ولیدل. ما په هر خبر نه یو، هر خبر خاطره ده. بیا ته مرکه را سره وکړه، بیا مرکه چې پرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و. بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدله ز ساريان او ځوان ژغ در راډیو څخه پرېږه هغه څوک چې وخت راډیو لیدل ارمان درلودي وسره مرکه ورسره کیږي. نو د کوټش په ما لپاره به خېډي خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه، دې استادې مومول خو د شاعرې مونه ول، تاسو شعر هم وایست لکله.
او مننه شاعر شرمات محترم، دغه شعر په خو به دی وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشام دغه سدي زه چې وکړه دې دغه سومه ماجرات به وو، مورکی او په کور کې نه و، ورنه بس په یو کور بل کور کې و، نیمه دوستان په افغانستان کې و، نیمه په کوټه کې و، نیمه بچیر و، نیمه بچیر و. او دغه حالات په پرابې ډیر زور وکي. نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم از معلومه شي چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشت دوه منې ټکیش. نو لومړی شعر ما په دغه باندې کړی دی. نو بیا مې شاعري کومه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکي، او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې. کم شعر مې لیکي، یعنی ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. نو دې به تر توان چې ته بیا ونه وایې چې په تورې نه راته ویل
سعیده کوم شعر هو اسمره بني
زبا یو دغه ته خو شوه غزل نه مستم، مگر ما یو دغه ملکلی دی، یو دوایه ملکلی دی، تاسو یو آزاد نظم دی و چې تا خوښ هغه شی ته دغه به تا خوښ ساتم پیردم
خوښی یو اس معنا زبا به لاغه زای وصل کم مرګنی
ش یو آزاد نظم دی. دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون. غزل د شاپیروی نه غلط څو په خپل شاپیریه، یو جمع د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غوندې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې، د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي، ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر شي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډېر خوشحال سم، ډېر خوشحال سم.
ډېر عالی، ډېر عالی.
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام آوری، زموش میلمه لیکوال و ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې پر کتابونو مې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې، ماته یې وویل. نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړي، چوپ څه چاته مه وایه، پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، پر بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په ډېرو بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي. د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، انتباهي کیسې دي. نو بچ د چاپ ازلاج په مخ راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه هم مسلک دی، هم شوق دی، هم زراعي معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بل او تر اوسه پورې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بل اوس مې شوم کتابونه چاپ شوی، تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلی زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی، بیا اوس ملګرو ویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نسی، چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و، د فارسی مینه ژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی ما به حنیفه، ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربه کې سیس کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو، او دلته چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړی، یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان یا څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زی وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشاه رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په زما کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو د راډیو خبره شوه، جالبه وه، ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه، ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سر لیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېڅلی کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي، او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه سم کولی، کډوال یم، کار نه سم کولی. نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي، او بیا خلک اوري چې د سپېڅلې مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېڅلې مرکه خپرېږي. دغه هغه څه و چې ما ته جرات راکړي، او کولی سي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ور نه کړي، او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه وایي زما سره، بلکې ټولو سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلوع افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا، او دا منل رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامین لیکل، هغه به سهار په خبر چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستې، سپېڅلي ګرځره واریان، دا څنګه حالات دي، تیکن وکړه کور چې روانو مزاتم دغه ته شکرتوري اسات ته ما چې پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پې کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخواز په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما اوریدلې و ما د خبرونه ته نوې رنگ ورکړي د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړل ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په زړه کې وغوښتل را شروع کړل دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر براته ویل چې تاسو لیکونه موږ چیرې ښیر نه ځای جار خبرونې ته لاس پنځه لس کال دي ستاسو موږ په پکټان پکټان په ډک ځاڅ په وکړو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرد باندې یو ځنګل ژوندې بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې د خلکو خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شو مې رانیوي بیا به غو ما ژغ ورته ولته نه چې پرادو کې خبرې کوي د خبرونه خو ما ژورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازم لکه فلمي رو خو سودا نه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه ډیر شخ پرونی مې دروس بیا چې کله پدې پس دې مکه بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سول په هوا کې ته یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و تا کلمه الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ په مشاوه لسه کې د پښتو ادبیاتو استاد کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپیشل کې مرسته څونه کارون څونه چوکي و یا څونه پوسټرو بیکاره ست څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا یې مشاریع په یو کې مشاریع جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپیشل یو پیژندې بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د خبرونه چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې حرکتونه و یو دغه و د هواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل پدې کې ځنه تبصره به دا شامل ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور بعد یو بل خبرونه په یو ځمر سره اوس یو تنظیم خبرونه وړي خلک غوړېدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داسې خبرونه ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زمر سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم رزق په مران فنجدې سم نجدې څه چې به خېدر دغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرض راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو ورډلې ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازي چې ما ولیدل بلکې وجدي ورجه مرکې مې ورسره وکړه چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړي ترڅنګ د عبد الله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړ بلا بیل خبرونه بیا یو تقریبا تدیم ساعت زیات دا ټول دغه راځه مکړې چې څلويشت کې پنځه څلويشت کې دا خبرې و دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونه ما د عبد الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو د اختر په شوم نشر کړ بیا نو ډیر خلکو وسته یا ډیر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخسي په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي دا خصوص سره چې هلته بیا ډیر خلکو نور خوښ کړي نو دغه از ما کارونه و
بیا په اخیرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی وکنه
و بیا مې په ځمکه کې د ځین رادیو ګانو سره نړیوال رادیو سره اړیکه پیدا کړه په 2003 کال کې بیا ما د دوچویل رادیو یا د المان ژغ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبريالي پیل کړه دغه سلامتندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری لرله د ځین ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مالا قوه د دې سره م کار کاوه د نړیوال رادیو سره ترڅنګ مې په ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و د دې په غوښتنه باندې کې څورې مې د ریاست وویل مال ریاست جنگجال لري څنګه سم کولای نو بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختر اجانس و تلو افغان و کندهار مجله او توزیع مدیریت و دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې و بیا مې هغه چارې مخته وړلې ترڅنګ مې خبرالي هم ورسره کوله
کله بیا لوطن ووته بیا
د وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په زام د نور هوادوالو غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا مجبوریت هم احساس کوي چې باید لاړ شي او کنه ټول وطن تاسو هم
دا څه و چې د دوی چوي رادیو چې ما کار سره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره. ته یقین وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته لاړم، زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سې، دغه راتلای بېرته سې، خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه، ځکه تلای بیا نه سې، دا بهیر ودرې دی، بیا څوک تللی نه سي. او بیا ستا دا ښه کېږي چې ته د ټولو اولادو سره ځې، ټول تر ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې بیا زړه ښه کې، زړه مې راغونډ کې، رارسم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیماً المان ته رالو، چې دا بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي، دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړم، نه زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خبرونې چې په دوی وړاندې کولې، موږ رپورټ راستاوه. اخیر هغه خبرونه ما چلوله، دلې په دوی چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول، د دې مې د ښځو مېرمن لپاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپل وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. او بس دا خبره دوه دغه دی، او په ځمن کې پلار یو څومر مخکې یو کال کې شو پاسو، د پلار دوه ویره سره وي، یقین وکړه چې پلار دوه شو پاتې دی، زما څه خوشاله و، ما ته دوه وی کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښمن نه کوم کې خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلار مور مې د وخت یو پاسه یو شي د سه یو د پلار دوه وی، او زما خپل هڅه و.
بله سپیشلیسه د جرمنی او د افغانستان د شوند ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګه شکار سو څنګه ځان ور سره عادت کوي.
اول چراله ما د سپل ډول ومه، هغه ما بخلګو ته ور خلګو چیر تللی یا څنګه ولاړې، ما ورته ځب مش په ولسی ادبیاتو کې نکلون لرو سرواسه محترم، نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درې ابو واوښتې، ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوښتې، یعنی بل وچ تر غلېم، نه په جو په یدم، نه په کلتور په یدم، ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و. یعنی د سې په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې المانی مو بخي اورېدل نه و، پر ځینې غټو مټران به شېلې کړي، موږ به تاین ده نه المانی مټران چې په افغانستان ته راتلل، دا پر ای بدوټ کې سره مېره یا پر یو بدوټ کې سره، دا ته به کوم شبه ده، هغه شپ هغه د المانی شبه و. نو دلته راته ټول شیان بخي یو کال کدر خو زه بخي قسم شو رادیو ته تلم، نو په جبه سره خلاصې دی، نو په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې ځانو سره یار کې غوړم، زمو د جيبي کورس زمو بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم، سپورت زمو مشکل اوس نه درم، کرا کرا انسان چې ما مخ کې و چې انسان هرڅه هڅه وکړي خپل مطلب ورانته رسیږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت فکر ته پیدا ستو، وطن فکر ته پیدا سي، وطن مې وګړي نه یریږي. زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د 10 شکاله بعد وطن ته ووځي، د وطن سره شی پر کول ډیره مشکله ده، کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې، او پاتو د 10 شکاله څخه ورسې څوک د وطن سره ووځي، زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې اعظم سي، په ټولنه کې داخل سي، کڅم داخل سي، خو د زم راندې په وطن سره تړلې، ځکه د یالته گزارا کړې د حالته د اړیکې جوړې سي، ویل یا د نوم اعتبار پیدا کړې دي، دلته خو پردی وطن دی، هر ځانې خبر دی پردی په انګړ کې اختر نسته، کاستي وکم سي دواړه پردی سي، کاستي وکم سي دواړه پردی سي، د پردی په انګړ کې اختر نسته.
دغه تو چې کله سي انسان یو نیو ټولنې ته داخلي شي، یو نیو ځای ته دی، زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه، کوم داسې جالب قصه لري؟
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني و، دا ټول سیستم ته نه ویو، د خلکو خبره ته نه ویو، د دې دستور ته نه ویو، انا خبره ما پاره نه پېژ کوم سره کوم خطر ته وای، موږ په
دستور د چي کېدې سي د خلکو لپاره جالب وي، مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي، یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو، داسې ګوت ورته نیسو، نه چې ورته یا تاسو ګوت ورته نیسو، دا په جرمني کې به چا خبره خرو به بل کمه ته کتل، به موږ اوساس په ټلو کمه ځخل ته خبرې کوو، دا ګوت تاسو وینئ سبا بدوري، دا ولي بدوري، ورته موږ داسې ګوت چاته نیسو، دا ډېر بد خبره ده، دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو، نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بده دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري، دی هاوس چې ورته وای خامخا څوک پښې په کور کې لري، څوک سپی لري، مر په وطن کې چې وای سپی لري، دغه کړي کې وس نام دارو، ار سړی سپی ساتي، ار سړی پښې ساتي، ار سړی بل ځای ساتي، او بیا دغه ساتي چې هغه به خیره کده خپل اولاد غونې ساتي، دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داسې کلچر دی، یو بل د پرکوشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس پرکوشنانو باندې دی، او دا ډېر ښه کار دی. کوشنانو لپاره ډېر مهمه مسایل ده، کده لوب ده، کده تحصیل موقع ده، کده د خوشحالۍ موقع ده، د لپاره پروګرامونه دي. یعنی مور پلار په دې مکلف چې تر ټولو اول کوشنانو فوکس وکړي، ځکه د هیواد راتلونکی دی. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي، د دوی د راتلونکي دونه روښانه دی، دوی دونه په ژوند کې خوشحاله دي، په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دی. موږ خپل راتلونکی یې کړی دی، موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو، حتی خبر شنو نه پرېږدو. هر څه چې مو ورته وویل، بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو کې نه پرېږدو. لویانو په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وایي چپ ته، بیا ادا به یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دونه ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې سیوته چپ څه خبره. نو که چیرې موږ په وطن کې دومره حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ګلی ګلزار سي، ځکه دغه راتلونکي نسلونه چې وطن روزي، وطن پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط زما لپاره، هر څه هره خبره نوې ده، هره خبره خاطره ده، هره خبره راته جالبه ده، او دا خلک خو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنگ نه دلدلی کلدلی ډېر مشکل دلدی، موږ خو هر ګړی وسم جنگ ختای، بیا نه پوهیږې څه وای، بس پر موږ باندې ګرم دي خلابونه باران دي. په دې لري چې موږ دا څه، په دې لري چې موږ دا څه ورده خوشحالي ولرو، یو آرام ژوند ولرو. او دلته اکثر خپل معلمین چې وینم، بیا خپل معلمان سره پرتل کوم، لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي، مې د څون امکانات موجود دي، څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم. دلته څه نه شي ګورم، په شونډه به مسکا خبره ده. سمه له وګړه چې ګورې سپس ټول خوابه دي، غمجن دي، هر شي به ته چې خو نه کړه پلاړې مرده امور مړه. دلته وګړه وینې ته خوشاله دي، استاد یو نوې کار پیدا کړی دي، تازه اوس معاش اخیستی دي، تازه یو نوې لوړ مقام ترلاسه کړی دي، ټول خوشاله دي. کسان دي چې وګورم ټول سره خوشاله دي، ځکه کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګړه ډوډۍ رسیږي. نو په دې لري چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوشاله یو سره فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده، د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پیژندې، دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماړی نه نړۍ، د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنگ یوازې موږ وجګي جګي ماړی را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ کډرون را څو اخیستل. په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسوره د منځه ولاړه، یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه د وطن څخه ووځي، وطن شاته پاتېږي، وطن خو دوه خلک باندې آباد دي.
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه، څه مودم په دوچې ویلې کې کار وکړو؟
دوه کال په دوچې ویلې کار وکړې، پس لاغه چې مو کتل چې تر څو ژبه زدنه کې د نه یوازې دلته هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لري، ټولنې ته نشي داخلېدلی، دا وطن ځي او راځي، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هیڅ نشي کولای. نو دا به غواره وبلل چې زه کالته به پښتو څنګه وای، د افغانستان څنګه وای، دریو پښتانه، دری ژبې او پښتانه سره وای، مې چې د المانیا سره وز د کولای، ځکه ما ټول کار دی سره کار، مې چې کور ته رالم، کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نس وز د کولای. نو دا به غواره وبلل چې تر هر څه لمړی زه په ژبې زد کمه، او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی، کې بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري.
سپیشل سیب ډیر زیاته مننه کوم وطن،
ډیر مننه شغلی سروان صاحب، بیا تاسو څخه احساس درنو ورېدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمه یم، په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي، او ساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه، ډیر مننه ژوندۍ وسی.